افغانستان خلک ځوانانو ته متوجه دي. دومره ډیره بودیجه امکانات مونږ ولرو، له دې به مونږ ډیر کار وکړو. وړاندې مې وویل چې په کمو امکاناتو سره
خو ګورې، دلته ستاسو هغه فردي افتکار مثال دغه معینیت تاسو در سپارل شوی دی، تاسو وایي بودیجه نشته. خو مثال تاسو د دې لپاره چې طرحې جوړې کړئ، د نړیوالو مرستې جلب کړئ، خپل تاسو څه کړي دي دې لپاره؟
مونږ د ځوانانو ترمنځ یو نیټورک رامنځته کوي. مونږ د افغانستان دننه مونږ له ځوانانو سره ډېرې قوي اړیکې لرو. د دې تر څنګ د نړۍ ځوانانو سره مونږ ډېرې قوي اړیکې پیدا کړې دي. ځوانان راځي مونږ د خپل سیویګانې اسناد رکوي، مونږ اړوند وزارتونو ته لیږو. 11,000 بستونه جلت ما په جمهور رئیس اعلان کړل. سخت کال د ځوانانو د کال په نوم دی. اداره دې تر نیمایي زیاته ځوانه شوه. زه چې کله دغې ځای ته راغلم، په اکثرو ولایتونو کې مې امیرین بدل کړل. اول مې ارزیابي کړل چې د چا کارخانه وو، هغه مې له وظیفو لرې کړل یا منورو ځایونو ته بدل کړل. نو په دې وروستیو کې ځوانانو ته خورا ډېر کار شوی دی.
که چېرې ځوانانو ته کار شوی دی که نه، ستاسو په وینا نو ولې دومره ځوانان بهر ته ځي؟ ولې ټول تښتي له افغانستان؟
کلونو خبره نه ده، دا د 40 کلونو خبره ده. ولې په ملیونو خلک به، په لسګونو زره خلک به پخوا له افغانستان نه وتل؟ اوس ولې 15-20 کم شمیر تعداد کې وځي؟ دا ځکه چې د انسانانو قچاق، د ځوانانو قچاق اوس په افغانستان کې رقم شوی دی. په دې وروستیو 2-3 کلونو کې رقم شوی دی.
احمد زای صاحب هم تاسو راځو، دوی ویل چې مو کار کړی دی او یادونه هم وکړله. اوس دغه کارونه چې دوی یادونه وکړه، څومره د افغان ځوانانو پر ژوند مثبت اثر کړی؟
یو خو موین صاحب ویل چې دغه موږ چې مهاجرین نورو هیوادو ته زیاته بند شوي، هلته نړیوال سرحدونه بند شوي. اوس له ترکیې نه تا خوا ته په ډېر پستون ځاوختی سي. بل راځو د موین صاحب خبرې ته، چې موږ کار کړی. کار یعنی چیرې؟ دوه خبرې کوم. یوه خبره مستقله ځوانان ته راځي، ځوانان به راټولېږي، ځوانان به یو نیټورک به جوړوي،
خپلې جوړ کړي.
خپلې جوړ کړي، حکومت کار نشي کوی. ځوان خو به یو څه کوي کنه، راولاړېږي خو به، حکومت خو به چیلنج کوي کنه. دلته ځوان ته مسؤلیت، دوه مسؤلیت د معینیت یا د وزارت یا د ټول حکومت دا ده. ځوانانو ته به زده کړې برابرې. ځوانانو معینیت دوی وایي چې موږ ډېر امیرین بدل کړو. یوه خبره ځي لوګارې، موږ د ځوانان امیر ټایپ ساز هغه ما ته سره کوم فکر راکړي. راځي دا به سره ووایو کنه، مونږ د خبر دراغلیو جریان کې ولې نه ځلېږي؟ علتونه یې څه دي؟ دلته شک را ولاړېږي کله چې ځوانانو 4 میاشتې سره همکاري نه کېږي. دلته ځینې ستونزې شته.
اغلی ستانکزی، تاسو راته ووایئ چې د دغه حالت ته ښه کېدو لپاره، په دې خاطر چې د ځوانانو ژوند ښه شي، خپله معینیت او بیا حکومت څه کولی شي؟ وړاندیزونه مو ورته څه دي؟
زما وړاندیزونه حکومت ته خدای دي چې همداسې د خالي بستونه ډک شي، ځوانانو ته د زمینه برابره شي، ځوانانو ته د وخت ورکړی شي. یو ځوان مې چې کله لیسانس وي یا ماستر وي، خو تجربه ونه لري، په هر اداره کې چې ورزي کله دوی ستونزه جوړوي وایي چې تجربه کاری. دلته مونږ خپله د فساد زمینه برابرو، یا دا ځوان مجبورو چې دا جالي اگر اوري سابقه دي کار ځان ته جوړ کی، او چیرې مونږ دا ځوان نه مقررو، نو دا به سابقه کاری لکومه کی، دا به تجربه لکومه کی. بل خبر راځم چې تر څو چې مونږ فکری بدلون را نه ولو، د ولایت ځوان ته دا قناعت ورنکو چې
دا څنګه راتلی شي دا بدلون،
چې کله ځوانان ته آگاهي ورکړی شي، کله مې فکری بدلون را نه ولو، هیڅ کله یو ځوان مې قناعت ونه کی او ذهن آماده نشي چې زه دغه ولایت ته ځمه، له کومو ستونزو سره مخه کېږم. فکری بدلون به دا وي چې زه به خپل ځوان ته قناعت ورکوم، زه به خپل ځوان فکر بدلوم، ورته وایم چې همدغه د وطن ده، تېښته د حل لاره نه ده، همدغه وطن ده چې کله مونږ کارو نکو، ازم نکو، هیڅ کله بدلون نه راځي.
موین صاحب، له دې وروسته ځینې ځانګړي پروګرامونه چې تاسو د ځوانانو لپاره لرئ، کراته وایي چې مثال تاسو له دې وروسته څه کول غواړئ؟
مونږ یو ډیر غټ پروګرام لرو د شنبې په ورځ. زموږ ډیر نوی قوي پروګرام دی چې څنګه په افغانستان کې دننه، څنګه له افغانستان بیرون مونږ ځوانانو ته کار پیدا کړو. همداشان له جلتماب جمهور رئیس سره د ځوانانو وخت په وخت ناستې، او د ځوانانو طرحې پیشنهادونه له جلتماب جمهور رئیس پورې رسیدل زموږ په راتلونکي پروګرامونو کې دي. همداشان زموږ راتلونکي 100 کلونه به خورا د ځوانانو په اړه کامیاب وي.
احمد صاحب، وروستۍ پوښتنه له تاسو هم کوو چې که د یو ځوان په توګه وړاندیزونه چې معینیت ته لري، څه دي چې مثال دوی باید څه وکړي؟
غټه خبره دا ده، ځوانانو ته فکري روزنه باید ورکول شي، د ولایاتو امیرتونه باید جدي نظارت شي، لاغونه بیکاره فرسوده خلک لري شي، دو مغاٹ خبر ادا تنا زوانان کابل کی محدود نہیں سی ولایت کسی کم غلط بیت زوانان و امیریتوں نے کارو کی درے میں خبر ادا دوی دی طرح خبر اوکڑ پنور نڑی کی معین صاحب تخا معلوم ادا نڑے دی دلی دی انٹرپرائز طرح ہوتا وای کلس یو زوان طرح لری اگے تے انٹرپرائز وای حکومت تے سپاری یا کمپنی تے سپاری یا زوانان چار مہینیات تجی اگے طرح منی کلس یہ طرح خبر کو فنڈنگ تب ضرورت سیل تے فنڈ رائزنگ گوسی کلس فنڈ رائزنگ نی نو طرح ہس مانا نہ لری ز ک طرح با کاغذ کی پرتے نو تب فنڈ رتن نہ لری ہس خبر ادا دے زوانان مہینیات تنورم بیت کارو جی جی کارو اشد ضرورت دوی لگمخ کی ویلی پلان و پالیسی و استراتیجی دوی به 15 کال بعد کدای یو غوڑی کونه غوڑی خلک ارجیابی کین او کله سی ارجیابی سو بیا دوی د معلومات کین
درنو اوریدونکو بحث مو واورید خو د ځوانانو موینیت ته د نورو ځوانانو وړاندیزونه سدی او سترې غواړي راځي د حامد او ساجد بهار خبرو ته غوښ شو
د ځوانانو عمده مشکلات باید دوی سره مخ دي هغه باید پیدا کړي په باندې دوی پوکاسیا یو ته دوی توجه کوي خصوصا دوی باید په ولایتو کې د ځوانانو لپاره د سیمینارول طریقه ډیر شي نور زده کوي د ځوان کولو طریقه فرهنګي چارو کې پروختي چارو کې او داس نور چارو کې دوی ته زده کړو ورکي
زه فکر کوم اول ز خپل ژوند ګورم چې ز ځواني مدغه سه لسکونه او سلګونه زرګونه نور ځوانان دي نو دغه موینیت له لورې تر اوسه پورې داسې خاص کار دوی ته نه دی شوی زه نه پوهیږم چې دوی تر اوسه پورې څه کړی دي موږ تاسو نه دي شاهدان چې موږ تاسو ځوانان نور هیوادونو ته کچا کیږي یا په اصلاح ځینې کسان په نشئی ټوک باندې روږدي کیږي کچیر هغه کس د ځوانانو پر اساس کې دغه یو شخص اوسیږي چې د دې په خاطر چې دی په اصلاح په لایف ویډیو کې وژړي کار دی وکي او د ځوانان له دوی نه کار غواړي
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې ل چارواکو او سیاستوال سره ل موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینه خبري
سلامونه درنو دوستانو ستړي مشي د ملګرو ملتونو د کډوالو چارو د عالی کمشنرۍ د رسمي شمیرو لمخې د محل په افغانستان کې د جنگ جګړو لامل د روان میلادي کال له پیله تر دې دمه نږدې 3,600,000 داخلي بې ځای شوي کډوال ژوند کوي دا چې ژمی مخ په پیلېدو دی او د راپورونو لمخې دا کډوال د ژوند ورځې سختې ورځې شپې تېروي د دې ترڅنګ له ګاونډیو هیوادونو د راستنېدونکو کډوالو ستونزې او مشکلات هم هغه څه دي چې خلک سره مخامخ دي د حقیقت سره د دېونه خبرونه محمدي موضوع ته ځانګړي کړی او د افغانستان د کډوالو او رستنیدونکو چارو وزارت سلاکار حفیظ احمد میاخیل مومل مده او په همدې مسله ورسره خبرې کوو میاخیل صاحب هر کله او خرغلاس ډیره زیاته مننه چې وخت مراک ته پیل لمدینه کوچې جمع تقریبا پیل شوې دی او په افغانستان کې جنگ جګړې مرستر بری د ډېرې دوه په حالت کې دي داخلي کډوالۍ زیاته شوې ده وزارت سپلان لري د دوی سره د مرستې او د دوی د ژوند د خکېدو په مخ
ډېر مننه زه هم تاسو او د رادیو او ریډونکو ته خپل سلامونه ونې کې هلې وړاندې کوم د کډوالۍ ترڅنګ د ننه داخلي بې ځای شو په برخه کې دا هم یو ډیره مهمه مسله ده او زه ډیره مننه کوم چې داسې یو مهم وخت کې چې ژمی هم را روان دی په داسې یو وخت کې تاسې د خبرونه دغې موضوع ته ځانګړې کړي د ننه په هیواد کې د جګړو ناامنیو او طبیعي پیښو له امله شاوخوا 1,000,000 تنه زموږ هیوادوال په بې ځای شوي حالت کې ژوند کوي تیر کال لشپک سو وزارتونو څخه ډیر زمنګ هیوادوال د جګړو او طبي پیښو له امله دننه په هیواد کې بې ځای شوي وو سکالې دغه شمیره راټیټه شوې شاوخوا 400,000 تنه زمنګ هیوادوال دننه په هیواد کې بې ځای شوي د کډوالو او رسنیدونکو چارو وزارت له خپلو ملي او نړیوالو همکارانو سره په ګډه هڅه کوي تر څو دوی دغه بشري خدمات وړاندې کړي سکالې هر کال مونږه په ژمي کې بې ځای شو کورنیو ته د مرستو په برخه کې خپل پلانونه جوړو سکالې هم له تیرو دریو میاشتو راهیسې مونږ په دې برخه کې کار کوو هغه ارزونه او سروې چې مونږ وکړه سکالې د ژمي په موسم کې شاوخوا اتا بیا زره کورنۍ چې نږدې 500,000 تنه کیږي دوی هغه بشری مرستو ته اړتیا لري په دې برخه کې مونږ یو پلان جوړ کړی یا پلان تصویب شوی پنځلس میلیونه ډالر د دغه پلان تطبیق لپاره بودیجې ته اړتیا وه چې اته میلیونه ډالر یې موږ تر اوسه پورې لاسته راوړي، خو د اووه میلیونه ډالر د بودیجې له کسر سره مخامخ یو. موږ هڅه کوو چې دغه بودیجه هم ترلاسه کړو. د دغه پلان پر اساس له هرې کورنۍ سره د شاوخوا دوه سوه امریکایي ډالرو په اندازه مرسته کیږي. همدارنګه د کمپلو او د ژمي دپاره د ګرمو کالو او د نورو وسایلو مرسته هم له دوی سره کیږي. په یو شمېر ولایتونو کې دغه مرستې شروع شوي. په هغه ولایتونو کې چې هوا ډیره سړه ده او مرستو ته ډیره اړتیا لیدل کیږي، لکه بامیان، میدان وردګ، پکتیا او نورو ولایتونو کې. په کابل کې هم تیره اونۍ د مرستو دغه پروسه رسمن پیل شوه. شاوخوا څلور سوه کورنۍ د کډوالو رسنیدونکو چارو د وزیر، د یونیسیار د مشرې، د کابل د والي او یو شمېر نورو چارواکو په ګډون دوی دغه مرستو څخه برخمن شول. په یو شمېر نورو ولایتونو کې هم موږ هڅه کوو چې دغه پروسه پیل کړو.
تاسې یادونه وکړه مخیل صاحب چې هرې کورنۍ ته دغه کوم برنامه چې پیل شوی د هرې کورنۍ ته دوه سوه ډالر او د ژمي یو شمېر نور توکي د ژمي په موسم کې د ګټې اخیستنې د کمپلې او د نورو نو په شمول باندې فکر کوي دا مناسب مرسته ده، یعنی د دوی ستونزې په حل کېدې شي.
په هیڅ وجه هم دغه بشري مرستې زمونږ د هیوادوالو او زمونږ د داخلي بیزای شو هیوادوالو هغه درد نه دوا کوي. که یو کورنۍ خپل کلی کور پریدي، یو بل چیرته کډه کوي او د یوې خیمې لاندې ژوند کوي، هغه ته د یو ټیم غوړي یا د یوې بوجۍ وړه یا د یو هغه ناچیز هغه نقدي مرستې چې له دوی سره کیږي، په هیڅ وجه هم دا بسنه نه کوي. بشری مرستې یعنی دا د حل هغه اساسي لاره نه ده. کلونه کلونه کېږي چې موږ له خپلو هیوادوالو سره دغه بشری مرستې کوو، د خپلو هغه نړیوالو ادارو په همکارۍ باندې، خو بیا هم د بیځایه شو په شمیر کې ډیروالی راغلی. یعنی زموږ هیوادوال هم اوس هم له ستونزو سره مخامخ دي. نو په دې برخه کې باید د حل پر هغه اساسي لارو باندې فکر وشي چې هغه د دوی د مجدد ادغام پروګرام دی، چې دوی باید بیرته له خپلو اصلي سیمو سره یو ځای شي او دغه بیځایه شوي حالت څخه دوی ووځي. په دې برخه کې هم موږ خپل پروګرامونه لرو. له هرات څخه مو دغه پروګرام په امتحاني ډول شروع کړی. یو شمېر کورنۍ بیرته له خپلو اصلي سیمو سره یو ځای شوي. تیر کال هم سلګونه کورنۍ، موږ هڅه وکړه چې له خپلو ملي او نړیوالو همکارانو سره په ګډه د سلګونه کورنیو د بیرته ستنېدو هغه پروسه مو پیل کړه. یو شمېر کورنۍ بیرته له خپلو اصلي سیمو سره یو ځای شوي.
دا کومه مرسته چې اوس پیل شوې ده او په ځینو ولایتونو کې به پیل کیږي، دا د څومره مودې لپاره ده؟ مثلا میاشت په میاشت ورکول کیږي که یو ځل په ټول
دغه مرستې د روان میلادي کال د نومبر له نومبر میاشتې څخه دغه مرستې پیل شوې او د کال تر پایه پورې دا مرستې دوام کوي. په یو شمېر ولایتونو کې له وړاندې دغه مرستې پیل شوې وې، په یو شمېر ولایتونو کې لا نه دي شروع شوې. په هغه ولایتونو کې هم موږ پلان لرو چې دغه مرستې شروع شي. په هر ولایت کې ولایتي کمیټې جوړې شوې، د بیځایه شو کورنیو سروې ترسره کیږي، مشترک ټیمونه د وزارت او نورو ادارو مشترک ټیمونه ځي. زمونږ کوم هیوادوال چې بیځایه شوي هغوی سروې کیږي، مستحق کورنۍ پیژندل کیږي، له هغه وروسته دوی سره مرسته.
یعنی هرې کورنۍ ته دغه مرسته د ژمي په موسم کې یو ځل ورسیږي؟
فقط یو ځل دغه مرستې دوی سره کیږي. یو شمېر زمونږ هیوادوال چې له پخوانه بیځایه شوي، کلونه کلونه کیږي چې بیځایه شوي، خو زمونږ ډېره توجه هغو کورنیو ته ده چې تازه د جګړو له امله بیځایه شوي. هغوی ډېر مستحق دي او هغوی مرستو ته اړتیا لري، هغوی سره ډېرې مرستې کیږي.
دغه کومې مرستې چې تاسې یادونه وکړه، دا د وزارت خپله انکشافي بودیجه ده که نه؟ د مرسته کوونکو
وزارت داسې خاصه بودیجه نه لري له بیځایه شو کورنیو سره د مرستو لپاره، ځکه وزارت یو هماهنګ کوونکی وزارت دی، یو پالیسي جوړوونکی وزارت دی. نو موږ مستحقې کورنۍ د مرستو دپاره موسساتو ته، نړیوالو ادارو ته معرفي کوو. په دغه پنځه او څلوېښت زره کسان چې د ژمي په موسم کې مرستو ته اړتیا لري، یوازې درې سوه زره کسانو ته سره د یونیسیار لخوا مرسته کیږي. خو بیا د ده بودیجه د مختلفو هیوادونو لخوا ورکول کیږي، مثلا اتریش دخوا، د کوریا دخوا نه، د امریکا متحده ایالتونو لخوا او یو شمېر نور هیوادونه دي چې په دې برخه کې مرستې کوي. د یونیسیار تر څنګ آی او ایم یا د کډوالۍ نړیوال سازمان په دې برخه کې موږ سره کار کوي. یو شمیر نور ادارې دي چې د بشري خدماتو د وړاندې کولو په برخه کې افغانستان کې کار کوي، هغوی هم له وزارت سره په دې برخه کې همکاري لري، او همدارنګه له طبیعي پیښو سره د مبارزې عالي اداره چې ده هغه هم په دې برخه کې موږ سره کار کوي.
یعنی که دغه نړیوالې مرستې بندیږي، وزارت د دې لپاره کومه ځانګړې بودیجه نه لري؟
وزارت داسې مشخصه بودیجه نه لري، نو په دې برخه کې مرستو ته اړتیا ده. شاوخوا یو میلیون تنه زموږ هیوادوال دننه په هیواد کې بې ځایه شوي، میلیونونه کسان هیواد ته راستانه شوي، نو په دې برخه کې د نړیوالې ټولنې هغه بودیجې ته اړتیا ده. او زموږ غوښتنه له هغو هیوادونو څخه چې له نړیوالې ټولنې څخه دا ده چې په دې برخه کې د افغان حکومت سره مرسته وکړي تر څو موږ له یو بشري ناورین سره مخامخ نشو. هغه هیوادونه چې په دې برخه کې له موږ سره مرسته کوي موږ ترې مننه کوو.
ډېره مننه میخیل صاحب. د خبرونې دوهمې برخې ته کوزو، هغه د راستنیدونکو کډوالو په اړه باندې ده. د ګاونډیو هیوادونو نه دغه پروسه لا هم دوام لري؟ په کوم شمیر هیوادوالو اوس راستنیږي؟ تیر کال دا شمیرې ډېرې لوړې وې. سږ کال شمیرې راته وایي؟
بلې، دقیقا تیر کال 1,002,000 تنه زموږ هیوادوال هیواد ته راستانه شول، البته له پاکستان او ایران څخه. سکالی چې مونږه د کال په هغه وروستیو میاشتو کې یاستو، 4,80,000 شاوخوا، 400,000، یعنی نږدې 1,500,000 تنه زموږ هیوادوال هیواد ته راستانه شوي، چې دا 50% کموالی ښایي د تیر کال په پرتله. خو که له نورو کلونو سره یې مقایسه کړو، دا کچه ډېره لوړه شوې، په استثنا د 2014 کال. د ملي یووالي حکومت له پیل څخه تر اوسه پورې شاوخوا 2,000,000 تنه زموږ هیوادوال له پاکستان، ایران او نورو هیوادونو
څخه. د تیر کال په پرتله دا شمیرې ولې راکت شوي؟ دلیل څه دی؟
بیلابیل عوامل لري. یو دا چې خو ناامني یو عامل کېدای شي، د دې تر څنګ د هغه انکشافي پروژې یا هغه بنسټیز د حل لارو باندې ته سمه پاملرنه ونه شو، هغه څه چې اړتیا وه. مثلا زموږ د هیوادوالو د سرپناه مسله ده، چې اوس هم په دې برخه کې موږ له ستونزو سره مخامخ یو. بشري خدمات زموږ هیوادوالو ته وړاندې شوي، خو د انکشافي پروژو د تطبیق په برخه کې هغه څه ځانګړې پاملرنه نه ده شوې. زموږ هیوادوال په دې برخه کې مشکلات لري. یعنی یوه عمده غوښتنه زموږ د هیوادوالو هغه د سرپناه مسله ده، چې اوس هم زموږ یو شمیر هیوادوال له دغې ستونزې سره مخامخ دي. شهرکونه په ولایتو کې مشکلات لري. د دې تر څنګ د UNHCR په مرستو کې کموالی راغی. تیر کال هر راستنیدونکي کس سره هغه افغانانو سره چې هغوی د کډوالۍ اسناد درلوده، یعنی قانوني توګه په پاکستان، ایران کې ژوند کوو، د راستنیدو پر مهال هر کس سره شاوخوا 400 امریکایي ډالر په اندازه مرسته کېدله. سکالې دغه مرسته 200 ډالر ته راټیټه شوې. دا یې بل عامل کېدای شي. د دې تر څنګ په پاکستان کې د پاکستان په سیاست کې هم بدلون راغی، یو نرمښت راغلی. تیر کال زموږ هیوادوال هلته ځورول کېدل، د کډوالۍ مسلې نه کله ناکله سیاسي استفاده کېدله، له تروریستي پیښو وروسته زموږ هیوادوال هلته زنداني کېدل، په زور ایستل کېدل. سکالې پاکستان په خپل سیاست کې بدلون راوستی. موږ له پاکستان سره په دې برخه کې بېلابېلې ناستې درلودې.
وزارت خپل د راستنیدونکو کډوالو د لپاره کوم خدمات په لومړي سر کې په پام کې لري؟
زمونږ کم هیوادوال چې هیواد ته راستنیږي، زه باید په مجموع کې ووایم چې د وزارت په همکارۍ باندې یو شمېر نړیوالې ادارې له دوی سره مرستې کوي. تیر کال 400 امریکایي ډالر له هر راستنیدونکي کس سره مرسته کېدله. سکالې زمونږ کم هیوادوال چې هیواد ته راستنیږي، هغه زمونږ هیوادوال چې هغوی د کډوالۍ اسناد لري، له هر راستنیدونکي کس سره د 200 امریکایي ډالر په اندازه مرسته کیږي. زمونږ هغه هیوادوال چې بیا هغوی د کډوالۍ اسناد نه لري، کله چې هیواد ته راستنیږي، له هغوی سره د کډوالۍ د نړیوال سازمان یا IOM لخوا مرسته کیږي. وزارت بیا هڅه کوي چې زمونږ کوم هیوادوال چې هغوی د سرپناه ستونزه ولري، هغوی ته د سرپناه زمینه برابره کړي. خو دا ستونزه
من سرپناه په ستونزه باندې غږیږو. تاسو خپل هم یادونه وکړه چې د کډوالو لپاره تر ټولو جدي ستونزه د سرپناه نه موجودیت. خو دا خبره له تیرو څو کلونو را په دې خوا کېږي. وزارت تر دې دمه ولې نه دی توانېدلی چې د کډوالو دغه ستونزه حل کړي؟
ګوره، په دې برخه کې یوازې د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت کار نه کوي. د ولسمشر د 1,004 ګڼې فرمان پر اساس چې د ځمکو د ویش په اړه دا فرمان موجود دی، په دغه فرمان کې و ادارې غړیتوب لري او دغه و ادارې په ګډه کار کوي. زمونږ کوم هیوادوال چې هیواد ته راستنیږي د دوی اسناد څېړل کېږي که هره کورنۍ مستحق وپېژندل شوه هغوی ته یو نمره ځمکه په خپل ولایت کې ورکول کېږي. په دغه فرمان کې مشکلات شته. مونږ تیر کال حکومت ته په دغه فرمان کې د تعدیل وړاندیز وکړ. سکالی دغه فرمان اوس کارونه نهایی شوي پر یو طرزالعمل باندې بدلیږي چې د دغه طرزالعمل کې یو شمیر اسانتیاوې د سرپنا په برخه کې رامنځته شوي. هره کورنۍ چې مستحق یي په دې برخه کې هغوی ته یو نمره ځمکه ورکول کېږي. په دې برخه کې خپله جلالت ماب جمهور رئیس جدي پاملرنه لري.
د وروستۍ پوښتنې په توګه تاسې د شهرکونو یادونه وکړه. په یو شمیر ولایتونو کې جوړ شوي هم دي خو د ژوند لومړنۍ اسانتیاوې نه لري. د اوبو ستونزې پکې شته دی، د مکاتبو د کلینیکونو ستونزې پکې موجودې دي. په دې اړه تاسې اړوندو وزارتونو سره غږېدلی یاست که نه؟ او دویمه مسله د شهرکونو غصب دی. دا هم تقریبا په ځینو ولایتونو کې زورواکو غصب کړي دي. دا ستونزه څومره شریکه شوې؟
واقعا د ځمکو د غصب مسله شته. دا یوه لویه ستونزه ده. په یو شمیر ولایتونو کې زرګونه جریبه ځمکه غصب شوي. خو په یو شمیر ولایتونو کې مونږ له امنیتي ارګانونو سره په دې برخه کې خبرې وکړې. یو شمیر ځمکې د غاصبینو له منګولو ګرځول شوي. مثلا په خوست ولایت کې زرګونه جریبه ځمکه د غاصبینو له منګولو وګرځول شوه. په پروان ولایت کې، په بلخ ولایت کې، نو نورو ولایتونو کې هم دا هسې جریان لري. د دې ترڅنګ په شهرکونو کې د ستاسې د پوښتنې بلې برخې ته زه راځم. هغه دا چې په شهرکونو کې هغسې چې هغه خدماتو ته چې اړتیا ده هغسې خدمات نشته. واقعا مثلا روغتیایي خدمات دي، د زده کړو په برخه کې، همدارنګه د سړک، د برېښنا، اوبه، دا هغه څه دي چې د یو انسان هغه د ژوند هغه ضروریات لومړني ضروریات دي او په دې برخه کې باید پاملرنه وشي. وزارت هغه ډیره کمه بودیجه په اختیار کې چې درلوده په یولس ولایتونو کې انکشافي پروژې تطبیق کړي. تیر کال سکالې هم د دغو پروژو یوه برخه پاتې چې سکالې مونږ پې کار کوو. یو شمیر نورې پروژې هم د تطبیق په حال کې دي. د سړک جوړولو پروژې دي، مثلا د برېښنا رسولو، د اوبو، او دا په دغو مسایلو باندې مونږ کار کوو. خو هڅه کوو چې سکالې بودیجه ډیره شي او مونږ وشو کولای چې په دغو شهرکونو کې هغه انکشافي پروژې تجربه کړو.